زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه چلر ورساته اوریدای شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شوراوي په دې شار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو ته وویل پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان نیولې دي. په همدې منځ کې د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال په دې راپور کې چې د یوې کډوالې په شخ پیلېږي،
د دوی مقصد دا وي چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري. نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي، رسپړې کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال امینه اکبری ده وای په تیرو دوه ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړي وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
لا دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظالمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 50 تر 40 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، تر دا نیول شوي دي او حاجي کم ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي، چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
پاکستان ته په تللو افغان کډوالو کې ډېر شمېر هغه کسان هم شامل دي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په دغه هیواد کې انتظار کوي. له بلې خوا د امریکا د حکومت له وروستۍ پریکړې سره سم د دغو کډوالو د تګ پروګرام ځنډېدلی دی، خو د کانګرس ځینو ډیموکرات غړیو د افغان کډوالو د لیږد د پروګرام د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبې په ورځ د امریکا د بندنیو چارو نوي وزیر مارکو روبیو ته یو لیک واستوه او له هغې وغوښتل چې د افغان کډوالو د منلو او استوګنې خدماتو د ځنډولو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان کډوالو د انتقال پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هېواد د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان وروسته د کانګرس په دواړو جرګو کې یو شمېر مخکښو ډیموکراټانو پر واشنگتن غږ کړی چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي. د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 د بهرنیو چارو نوي وزیر او په سنا کې د دوی پخواني همکار مارکو روبیو نه په یو لیک کې کړې ده. دوی له ښاغلي روبیو غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د خدمتونو ځنډ لغوه او د افغان کډوالو د لیږد پروګرام بیا پیل کړي. د کانګرس د دواړو جرګو دغه ډیموکرات غړي په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ له حکومته دغه غوښتنې مطرح کوي چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د خپلو کیسونو پروسس ته انتظار باسي وایي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دوی په دې ټینګار سره چې له دوه ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان د پولیسو عملیات چټک شوی، له واشنگټن وغوښتل چې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال لړۍ بیرته پیل کړي. صدیقی عزیزی چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپل سیفي کیس پړاوونه بشپړوي، ازادي راډیو ته وویل:
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم.
موږ افغانستان ته د راستنېدو لپاره هیڅ راتلونکی نه لرو، نه کور لرو او نه امنیت لرو چې زموږ ماشومان په خوندي چاپیریال کې زده کړې وکړي. موږ خپل ټول مالونه وپلورل او موږ په یوه امید سره پاکستان ته راغلي وو چې کارونه مو پر مخ ولاړ شي، خو اوس په ناهیلۍ او بې برخلیک حالت کې یو. هیله لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د افغان کډوالو د انتقال پروګرام په بیا پیل کې له موږ سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال یوسف عطایی ازادي راډیو ته وویل:
ما دیگه چاره نه درم جز دې کې انتظار
وکړم. موږ له انتظار پرته بل چاره نه لرو. ګورو چې څه کیږي. هیله لرو چې د دې هیواد د سیاستوالو غوښتنې او غبرګونونه یو مثبته پایله ولري او دا پروګرام بیا پیل شي.
د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو دیموکرات غړو دغه شان په امریکا کې میشت افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د دوام غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې دا خدمتونه په متحده ایالاتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره حیاتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره دې هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډوه. د دغه پروګرام په پایله کې زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره همکار وو او ډیره یې د پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خورا اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخواني همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي، په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله د دوی د لیږد پروګرام یې په موقت ډول ځنډولی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د بیلابیلو ادارو د کارکونکو د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د دلوي له میاشتې هم یوولس ورځې تېرې شوي، خو د جدي میاشتې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او د کورنۍ د لګښتونو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي او وایي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د ماشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څانګې معلومات واخیستل، هغوی راته وویل چې ستاسې ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوي او هیڅ اجراءات یې په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. موږ د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلوي میاشتې یولسمه ده، ماشونه ځنډېدلي دي. ژمی دی، روژه هم رارسېږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیې لوړېږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بل خوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکوونکو لپاره ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معاشونو ځنډېدو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ټرمپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیالله مجاهد د دولتي کارکوونکو د معاشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوي د میاشتې په 11مه پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوي میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلاف خبره کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ده په وینا طالبان دا دیوال د دوه هیوادونو ترمنځ پوله غنی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوې، د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواوو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشارې سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفری نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسد الله ندیم او افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لرلې دي، خو د حل یوازینۍ لاره تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري، خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکراتو، تفاهم او تاریخي مطالعاتو لاره دا مسله حل کړي، ځکه کدا موضوع یو ورخیزه او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې به ستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري او خلکو تبا سرخوګي جوړ کړي. د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي و چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې به خوندي کړي، خو اوس پوه شوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغو نښتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا افغانستان مسالیو تر اگرځو خو اوس هم یو نړیواله موضوع د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوریه ته تللی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشر او د کابینې وزیرانو د دمشق په هوایي ډګر کې د قطر د امیر هرکلی وکړ. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قطر امیر د هیواد ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د قطر د امیر دفتر د پنځم به پورز د وی خبر پانی په خبرول سره ویلي د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د سوری پلاسمینې دمشق ته رسیدلی دی. په سوری کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو عربي هیواد مشر سوریې ته په رسمي سفر ورځي. قطر د نور عربي هیوادونو خلاف د اسد د رژیم پر مهال له سوری سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې نه وي. همدارنګه د هیواد په 2018 کال کې د هغه وسلوال پاتون پلوی هم و چې د اسد د رژیم پر خلاف په غوښت کړی و. د قطر امیر سره په دې سفر کې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد الخلیفی هم بل و. نوموړي له خپل سوریایي سیال سره په یو خبری کانفرانس کې ویلي موږ په بشپړه توګه د سوریې له هغې عادلانه دریځه ملاتړ کوو چې غواړي د جګړې له پای ته رسولو وروسته یو دولت رامنځته کړي. الخلیفی سوریه ته د قطر د امیر د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا په ګوته کړې ده. هغه وړاندې ویلي قطر به له خپلو سوریایي ورونو سره په ټولو برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د الخلیفی په ټوکو د قطر د امیر او احمد شرح د خبرو اترو اجنډا بیلابیل موضوعات وو. بل پلو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته د قطر پلاوی سفر د سوریې لپاره یو مهم پرمختګ بللی دی. هغه ویلي سوریه د ورورګلوۍ او تاریخي اړیکو پیاوړتیا ته ژمنه ده. د الشیبانی په ټوکو قطر په تیرو 14 کلونو کې د سوریې له خلکو سره یو ثابت متحد ملګری پاتې شوی دی. هغه وړاندې ویلي د سوریې بیا رغونه د راتلونکي لپاره هیله مندې ده. د همدې روانې جنوري په میاشت کې د قطر نوموړي وزیر شمنه کړې و چې د سوریې د بنسټیزو اسانتیاوو په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. د پنجشنبې ورځې په ناسته کې قطري پلاوی د سوریې د اقتصادي، عامه خدمتونو، روغتیا، تعلیم او بانکي سکتور په برخو کې د بیا رغونې ژمنې او ملاتړ اعلان کړی دی. د تیر کال د ډسمبر راهیسې لیکل چې د هیئت تحریر الشام ډلې لخوا دمشق سقوط شوی د سوریې له نو واکمنو سره د اروپایي ټولنې سربیره د ترکیې او نورو عربي هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې ښې شوې دي. سوریه ته د قطر د امیر سفر د نړیوال اړیکو د تحول یوه برخه ګڼل کیږي ځکه د سوریې انتقالي حکومت هڅه کوي د دولت جوړونې نوی پړاو پیل کړي. سوریه ته د قطر د امیر له سفر وړاندې د فرانسې، جرمني او ترکیې لوړپوړي چارواکو سفرونه کړي وو. اوس په سوریه کې د ترکیې او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه بیرته پرانیستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروانګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمېر دور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډوې ناوې اوسېدونکی جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند شوه خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسساتی حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي واده جنې وکړي. اغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجه اغه باید موږ خلکو ته دغه شاز مش خلکو ته دی دغه کې چې مش خلک ګټه جن واخی.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سي پوره کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند شوله، نو د دې دغه چې اوسېدی شی موږ ته راکول شي، دغه تبادله وشي، انج که سنجټ وي که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته د دې شی راکړي، دغه تبادله را وګرځي. نه هله هغه راکړي، موږ په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله را وګرځي چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجټ یې چې معنا دا شي تبادله را وګرځي د کوکنار، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
منم عبدالحق جاهدی مخکې خو دلته کوکنار کرې کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پورته کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سري او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیل توضیح کړي دي، د کوډون دغه تر څنګ کوډون وسره کړي دي، او دغه رقم د انزرو نالاندي او د انارو نالاندي دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې رنګ ما سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامنو کې بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیان وو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي. ډوډۍ به لیا وه یا به نه به پیو، کوشنیار کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو مې کول ته وهل هم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسته راوړلو مداده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پارکري کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده، او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پنجشنبه په ورځ آزادي رادیو ته پر علي ژلي شخیص پیغام کې د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. ایران په نږدې یوه میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنجشنبه په ماښام آزادي رادیو ته وویل ایران په 2023 کال کې په بیلابیلو تورونو 35 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کی د حماس تلیل مشانو سره کتل دي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبري شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکي الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټوله عمله اوس پر لوی وشل شوې وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوي دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ځینې خلک له افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې د ډیورند پر کرښه تړل شوي لارې دې بیرته پرانیستل شي. دوی وایي د کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه اوسي. د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي هم د دې لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي به له تیرو شاوخوا 15 کالو پاکستاني چارواکو د ډیورند پر کرخه غنی لارې بندې کړې او د دوی په وړاندې زیات خندونه او ستونزې جوړې کړې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکي خان محمد ازادي راډیو ته وویل دوی په باجوړ، دیر، مومندو، چترال او پیښور کې خپلوي، دوستانی او کورنۍ لري، خو د پاکستان حکومت لخوا د اغزن سیم لګولو او د خلکو پتلو راتلو لګیدلو بندیزونو یې د یو بل په مړی او ژوندۍ کې ګډون او اړیکې پالل ډیر ګران کړی دی.
او مړه ژوندۍ هم سره شریکو، غم خادان هم سره شریکو، زمکه او جایدادونه هم سره شریکو، تګ راتګ به مو د پخوانه.
د ننګرهار اوسیدونکي نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل د لر او بر پښتانه سره نه بېلېدونکي اړیکې لري. په ویناي دا غزنو سیمونو په غزولو او نورو کارونو دا قومونه له یو بل څخه نشي جلا کېدی. نو افغان او پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو په ځای اسانتیا به چمتو کړي. هغه وړاندې وویل
د ډیورند د فرضي کرخې دواړو خواو ته یو قوم، یو عزیز، یو ولس پروت دی. د دوی ترمنځ تګ راتګ، خپلوي، تجارت، ځینې مسینې لارې موږ لرو چې هغه په ګوشته کې دی، لالپوره کې دی، د میچینی لاره ده، نواپاس لاره ده. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت څخه زموږ هیله او توقع دا ده چې په دغه برخه کې د دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
د لارو بندېدو او اغزنو سیمونو غځولو یوازې د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ډیورند کرخې بلې غاړې د باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو ځایونو ځایي خلک هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه تر ترکانې خان پروت دی، سلارزی خان دواړه تر ته دی، مامون خان دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، ساتي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو د لارو پرانیستلو او د خلکو ستونزو حل کولو لپاره ګډې غونډې کړي او له چارواکو یې غوښتي چې باید نور د دوی په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي شي. د باجوړ قومي مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي مولوي جهانزیب تازه یوې لویې غونډې ته ویلي دوی امن، ژوند، پرمختګ او د بندو لارو پرانیستل غواړي. مولانا خانزی بویل په ډیورند کرخه د تګ راتک بندې دو سره دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سوداګری په بیساری ډول زیانمنه شوی. په زرګونو کسان د بیروزګاری په وجه اړ شوي چې لری پرتو خارونو او هیوادونو ته مزدوری پسې لاړ شي. د کونړ، باجوړ او مومندو قومي مشرانو له تیرو څو کالو څخه هڅې پیل کړي چې دغه بندې لارې پرانیستل شي، د افغانستان چارواکو تل ویلی چې دوی د لارو بندیدو مخالف دي، خو پاکستانی لوري د لارو بیرته پرانستلو او د خلکو ستونزو هواری په ځای د هرې ورځې په تیرېدو ولسونو ته نوي مشکلات پیدا کړي دي. د ختیځو ولایتونو او د باجوړ، مومندو او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د افغان